تړمو شه دا مشال ریډیو دی شاهین بنیرې ما په دغه وساته خبری غړې کې ستاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری ته وړاندې کوو خو اړمبې د دې وخت خبرونه و په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه نن په رسمي توګه پیل شوې ده. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او حزب الله ویلي دي چې دوی د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو یو پوځي اډه په نښه کړې ده. د خبرونو تفصیل په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په جرګه کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه د قابلو په بڼه په زرګونو خلک پیښور ته رسیدلي دي. د جرګې په ځای کې د مشال ریډیو خبر اعلان وایي چې د رسمي پیل نه وروسته د غورځنګ مشر منظور پښتین او ورپسې ملک نصیر احمد کوکی خیل جرګې ته ویناوې وکړې. پر دغه مهال لوی سکرین لګول شوی چې د پښتنو په خاوره د روانې بدمنۍ په اړه ورباندې معلومات شریکېږي. جرګه په داسې حال کې چې په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سہولت تړل شوی او په ځینو سیمو کې د جرګې پلویان هم نیول شوی دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا شپه ناوخته د خیبر ضلع د جمرود په ریګي لمکې د جرګې لپاره راټول شوو خلکو ته په خپله وینا کې وویل که څه هم ټاکل شوی وه چې جرګه به د اکتوبر په 11 پیل شي، خو دغه په خبره په تیرو څو ورځو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هغې په لار کې ډېر خنډان جوړ کړي وو.
ملگری شہیدان جھول تو یقین و کامن دے اس قسم قربانی نا دے اس قسم شنی دے شہادتوں نا ور خطا نیو بالبتا تجرگے پہ انتظامات کے فرق ضرور را گائی.
د خیبر پختونخوا وزیر لال یامین ګنڈاپور او گورنر فیصل کریم کنڈی پرون د جرګې د میدان لیدنه وکړه او د انتظاماتو جایزه واخیسته. په جرګه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هم برخه اخلي. پختون ژغورنی غورځنګ وایي چې د پختون قومي عدالت په نامه په دې درې ورځنۍ جرګه کې به په سیمه کې د روانې نامنې جبریله درکیو د پختون میشته سیمو د وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمېر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نور یو شمېر زخمیان دي. د ضلع انتظامي یو چارواکي نن د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې لومړۍ پیښه د کنج علي د غر په سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ناپیژندل شو وسلوالو درې کسان په ډزو جوبل کړه. د چارواکي په وینا د کنج علیزو پل سره نږدې د ګاډو په قافله وسلوال برید شوی دی. د مقبلو د یو مشر عمران مقبل په وینا په دغه برید کې 14 کسان جل شوی او نه جو بلدی. چارواکی وای دا سی بریخی چې د گاډو په قافله د لومړی پیخي پر د عمل کې بریچ شوی دی چې پکې خزو ته هم مرګ جوبلا اوریدل ده. د قافلې سره د ملګرو ملیشیز واکونو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجل شوی دی. چارواکی زیاتوي چې په پیخو کې زخمیان شوی ځینې کسان د پاړه چنار روغتون ته رسول شوی دی. بلخوا ځینې سرچینې وایي چې د بریدګرو سره په جګړه کې د ملیشیز واک دوه سرتیري هم وجل شوی دی، خو چارواکو لا په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. د بلوچستان په دوکې کې د مزدورانو د وجنې پر ضد احتجاج پای ته رسیدلی. د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود دونی مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په دوکې سیمه کې د سیاسي ګوندونو او مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروستو لغې ختم شو چې حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې په وژل شو مزدورانو کې به د هر یو کورنۍ ته 15 لکه روپۍ ورکوي او دغه راس په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په دوکې سیمه کې د اکتوبر 10 او 11 ترمنځ په شپه ناپیژندلو وسلوالو د کویلې په کانونو کې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې وکړې او 1 تن ووژل او 6 نور جوبل کړه. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. د ولسمشر د ماڼۍ څخه پرون په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر آصف علي زرداري د ترکمانستان د سفر پر مهال د نړیوال فورم په سنډه کې له پوتین سره غیر رسمي ملاقات کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دواړو مشرانو د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو ټینګار کړی دی. حزب الله ویلی دی چې دوی د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو یو پوځي اډه په نخه کړې ده. وسله والې ډلې نن په یو بیان کې ویلي دي چې په پوځي اډه یې په داسې حال کې د توغندیو برید کړی دی چې اسرائیلو د کیپور ورځ نمانځله. دا د یهودیانو په مذهبي کلینډر کې تر ټولو مهم ورځ ګڼل کیږي. د ایران اتحادي دغه وسله والې ډلې په بیان کې زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو د بارودو یوه کارخانه په نخه کړې ده. د حزب الله د ادعا په اړه د اسرائیلو لخوا سمدستی کوم تبصره نه ده شوې. او د ښځو شل اوریز نړیوال جام نن سریلنکا، نیوزیلینډ، بنگلادیش او سویلی افریقا په کې سیالي کوي. د ښځو په پیل شوې شل اوریز نړیوال جام کې نن د اکتوبر په 12 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. دغه سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیل شوې دي، لومړی لوبه د سریلنکا او نیوزیلینډ ترمنځ د شارجه په لوبغالي کې پیل شوې ده. په دې لوبه کې سریلنکا پچا ګټلې او توپوهنه غوره کړې ده. ټاکل شوې چې د ورځې دویم لوبه د بنگلاديش او سویلي افریقا ترمنځ د دوبه په لوبغالي کې د کابل په وخت ماخام پیل شي. دا د دې خبر اوردونکو خبرونه مو اوریده. او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګه پیل شوې ده. د سیمې خلک ترې څه هیلې لري؟
امیر دا غوړی دي چې میشتا یو جنډا مقرره شي. په دغه دا مقصد نه ده چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کوت وای غنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټ یو خبره ختمه شي.
په کورم کې په دوه جلا جلا پیښو کې 15 کسان وجل شوي دي. او د کراچۍ پولیسو د بلوچ یک جهته کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد مقدمه درج کړې ده. نوموړی وایي خپل مبارزې لبا دوام ورک.
یہ سیاست میں اصلاح قانونیت کو اظہار کرتا ہے، ان کے خلاف گیرا تنگ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں.
او اب اور چې د موبایل فون ډیر استعمال د ماشومانو په صحت څه اغیز پر خودیش؟
کله زمانہ موبایل والی، کله د پلار نه موبایل والی، روټه خوراکی نشتا، خوب سم نشتا، د سکول کار صحیح نه کوي.
د سیمه اورنه نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اور دن کو سنگ چیم پا خبرون کی واوری دا چی پا خیبر کی دا پختنو قامی عدالت پناما لوی جرگا پا رسمی توگا پیل شوی دا. پا دغا جرگا کی دا خیبر پختنخوا، بلوچستان و پاکستان لنور و برخو سخا پا زرگونو خلق دا قاپلو پا شکل کی پی خور ترسی دلی دی. دا وخرا سرا دا ریگی للمنا زمانگا همکار وسیم سجاد دا تلیفون پا کر خده. وسیم تا دستری مشوی ام پا خیر؟
ډیر زیات مننه کوم.
ښه وسیم سجاد، د سهار نه رواله تر اوسه پورې څه هلې ځلې روانې دي په دغه میدان کې؟ او جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده، نو چا چا پکې ویناوې وکړې؟ د دې کمې کمې برخې دي او جرګه روانه څنګه ده؟ دا ټول تفصیل راته وایه.
پیل به د جرګې د روانېدو نه پیل دا دی چې په 11 اکتوبر یا د جرګه ولبلل شوی وه، خو د پی ټی ایم لخوا په ویل کېږي چې په پردغ باندې وار په وار ټیک ډاون شوی دی او د دغو سلور غړي چې دی هغه مړه شوي هم دي. پردغ د پی ټی ایم سلور غړي د پولیسو سره په نښته کې یا په ډزو د پولیسو لخوا په ډزو باندې چې دی هغه وشل شوی دی. داغه نه پس په دوی وای چې انتظامات ورته نو کول شوی، اجازه نه ورکول شوی چې انتظامات وکړي. داغه د وجنه د جنسی د جرګی د غچ کم نارمل شیډیول دی جاری کړي او هغه نه جرګه بدل شوله. هغه داسې شوله چې په 11 اکتوبر وربل شوی وا، خو په 12 اکتوبر پرون د شپې نه وخت منظور احمد پښتون په خپل خبرو کې ویلو چې دا به سبا په 10 بجې پیلېږي. خو سهار چې موږ کله لاړو نو بلا هم انتظامات روان وو، خلق ډیر زیات په ګڼ تعداد کې اور روان وو. اتیا نه زیات پنډالونه لګېدلي وو، اتیا پنډالونه دی ویلي چې لګېدلي وي، جو ټینټونه خلکو لګولي وو فاغي کې وو. منظور احمد پښتین دا ویلي وو چې د جرګې چې کم دی 11 اکتوبر پروسیشنز دی یا طریقه ده هغه به هم کیږي. نو نن په پیل کې د ماسپخین مانځه سره نږدې پر دغه وخت کې اولنې چې کوم هغه دا حصہ وا یا پرونی حصہ چې کوم مختص شو هغه وشو، هغه دا و چې ډیټا چې کوم دوی کلکټ کړی وای، جمع کړی وای چې څومره دلته تاوانونه شوي، څومره خلک ورک دي، څومره پیل کړه خلکو ته هغه کړه بیا دغه نورستو بیلابیل دغه اتیا پنډالونه چې کوم دی ټاکلی وو د اغې نه د هر صوبې د ضلع پنډالونه پکې موجود وو د کراچۍ پنډالو پکې د ژو او د کوټه یا پختون میشت سیمې چې کومې هم دی په پاکستان کې د اغې نه خلک راغلي وو هغه خپل مسلې ډیسکس کړي وو او هغه بیا مرکزی پنډال ته وړل شوی وي مطلب دا چې دوه پنډالونه لګول شوي یو بهر غټ پنډال دی چې په هغې کې واړه واړه کیمپونه لګول شوي دي د هرې ضلع بیا داغ ضلع نه خلق مختص کړل شوي وو هغوی خپل یو مندوب ټاکلی وو د هغه مندوب په مشرۍ کې څه کسان چې دي مرکزی پنډال ته تللي وو په مرکزی پنډال کې ټولو سیاسي ګوندونو مشران بلکې د ډېری ټول خو نه شو ویلی د ډېری سیاسي ګوندونو مشران موجود وو هلته منظور احمد پښتین یا د پی ټی ایم مرکزی کمیټې غړي هم موجود وو او د دغې نه علاوه نور وکیلان
درد لګوایا وسیم چې د جرګې انتظام څنګه دی ځکه چې ځینې داسې راپورونه راغلي وو چې ډېره بد انتظامي ده خلک ډېر زیات دي نو د خلکو ترتیب د ناستې د هغې د شرکت هغه څنګه دی
په جرګه کې ستونزې ډېرې زیاتې وې صحافیانو ته هم یو شمېر ستونزې ور مخې ته وې ځکه چې موږ کله خپله باندې ورتلو نو ډېر زیات کړاو سره مخ وو ډېر په خوارۍ باندې مو کوشش وکړو چې ویژوالز واخلو بد انتظامي وه خلک ډېر زیات راځي او یو سیز دا و چې سلفیانی تصویران ځکه چې دلته کې مشهور شخصیتونه راغلي وو مونږ دا ویلی شو یا نامتو شخصیتونه د پښتونخوا شاعران وکیلان هغه خلکو کوشش کوو هغه طرف ته بورتلل نو دیکھو د کمپیر وو په تګ را تګ کې لږ مشکلات وو دا مسلې وې
خو
جرګه چې وه هغه بیا هم شروع شوه او منظور احمد پښتین او یا دغه مرکزی کمیټې غړي چې دی هغه کوشش کوو چې خلک کې دی کنټرول کې بار بار ورته سټیج نه دا وینا کوله چې تاسو په آرام سره اوسېږئ او دغه تصویران او سلفیانو د هغه لپاره نور وخت هم شته تاسو بیا هم کولی شئ
دا درې
ورځې ډېرې مهمې دي دې ته فکر وکړئ
صحیح ده زه ډېره مننه کوم وسیم سجاد او ښه ورځ دل غواړم مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه اوردونکو د پیښور پر ګیرل مکی د پښتنو د قامی جرګې په اړه په دغه موضوع کې پاتې کیږو چې دا جرګه پیل شوې ده په دغه اړه معلومات ته درکړو خو د دې جرګې نه دغه جنگ ځپلی سیمې د خلکو څه توقعات دي څه هیلې دي ته په دغه موضوع باندې زما همکار عمر دراز په سیمه کې د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکل
مونم شہزاد دازجی بانی اس دین کا بانی شاہ جی سکڑی زتہانی ان شاء اللہ تعالیٰ جرگاہ میں کامیابی ہو میر دا گوڑی جی چی میش تھا ڈامو کرا رشی ادھر دا مقصد نہ تھا کہ درے اورے سے میر دا باد اورے سر اتے رکھو وہ ایک نہ بعد بھی اخبل اخبل کرے تا لوٹ یو خبر خاتمہ سے
خالد رحمان نوم دا دے بانی اس دین کا 11 اکتوبر دے نا میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کی ماجه جرګاو د امن په بارے سے د جرګانو سده امن روټي امن دا چې می رامن غوړ چیرې فالي امن خبره امن چې روټي
مون مرشاد دا چوله اولی بیو رړې مې دا چې مستا الله پاک امن رو والے او ملک شامن روشي مې نه راي سي غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالي امن روشي مې په داډه رخواشي او مې رازو د زندگی په چاره دو
امتیاز اینزل دغه ته په چار دو چې د امن کوشش کوي او امیر دې یو بل سره وات واز یو تای نه کوي ویل چې په پاکستان په مل سره امیر بل بچي او امیر دا غوند ته جن کی دي او چې سیم را د مل ته نقصان سری دا د امیر قبيله تا قوم تا دولت تا د دې مید نقصان دا پیدا نشتا حکومت څه تک د مو بچون دي مو تر زمون دي کا په یم مل سره د مو بچای دا کپو جی مرشد مو بچای دا طلب عوام مرشد دا سکتا ہے مو بچای دا
زمانم فرحت اللہ دا بنو اسیدون کے کم تشہیر وشو دا دے جرگے دا خا خبر دا پا پختنو کے شعور را بے درول خا اقدام دے خو چے مقاصد آغینا چے خلق خبارم وی چے مونگ سو غوارو مونگ لکا بنو کے پا دینا اڑان دے جرگے وشو پسونو نا وشو خلقو با تقریرو نا وکور خو مزدگر نا پس بابیا ایسم نو لکا جرگے پکار دی کچھ دیا گے تا نتائج جم راؤزی
دا عمر دراز وو چې زمنګ همکار دی او په سیمه کې خلکو سره د جرګې پاړه خبرې کړې دي. نو راځو زمنګ دوی موضوع ته وغه دا کورما چرته چنن د تشدد دوه پیخې رامنځته شوې دي چې پکې پنځلس کسان چې دی وجل شوې دي خوښه نه کسان چې دی دا جوبل لیدا وخر سره زمنګ همکار طارق ورغزی د ټلیفون په کرخه دی. طارق دا ستړي مشوي په خیر
سلامونه جوړ په خیر
ډیر مننه زړګیا تازه معلومات لرا کا د کورمې د غدوا پیخي چې شي وې دي دوه بریدونه شي وې دي په دې کې پنځلس کسان مړ دي سپکې زخمیان دي زنانه هم دي د دې د روستو سیمه کې صورتحال څه دی د امنیت وضع څه ده چارواکي څه وي خلک څه وي؟
تازه صورتحال خو دا دی کنه چې کله د دوه پیخي وشولې نو زه به اور دن کو تدا ویم چاول پہ خدا غد کنج علی زو غرت چکلا زنی خلق لاڑ نو اغه زے کی پاغوی بنے نا معلوم کسانو برید وکڑ لور نو پاغے پر د عمل کی د لسدے د غزګڑی پ لور روان د ملشی زواک پ سر پرسته کی د مقبل پ کنوائی بنے چکم دے اغا د کنج علی زو سر نزد دے برید وشولو پ اغا برید کی د مقبل یو مشر عمران مقبل تر مخه د هغوی سوارلس مسافر یعنی کې کسان چې کم دي د هغوی مړ شول او نه نور چې دی هغه زخمیان شول او چې هغه کومه اوله پیښه وشول نو په هغې کې درې کسان زخمیان شوي ول او د هغه تر مخه چې په دې پنځلس کسان دي نو په دې کې د دوه زنانه هم شامل دي او د زخمیانو چې کوم هغه علاج هغه اول په پړچنار هسپتال کې وشول په پړچنار هسپتال کې مونږ هلته ډاکټرانو سره خبرې وشولې نو هغه ته دا وویلو چې اته زخمیان چې کوم دي هغه راوړل شوي وو په هغې کې پنځه زنانه وې او دوه د شینګک اوسیدونکي وو او یو بلو نو هغه کې یو کس مړ شولو ورسره او وو چې کوم دي هغه د هغې درملنه هلته وشوله په هغې کې شپک کسان چې کم دي هغه یو خو څه فارغ کړلو او پنځه چې دي هغه د کیم هسپتال یعنی کې کورم مدیشه هسپتال په پړچنار کې الته یوړل شول او یو زنانه چې کومه ده هغه اوس هم په پړچنار کې تر درملنه اعلان دي. نو دا په پړچنار هسپتال کې وشولو بیا هغه نه پس دا ټول زخمیان چې کم دي او مړي دا په کیم هسپتال کې پرتو نو الته نه د هغې دپاره چې کوم هغه سورته وي دغه فلنک د هغه امبولنس ګاډي وو هغه د 1122 والا همدغه شانتې هسپتال چې کوم خپل ګاډي وو هغه وروستل شولو او چې کوم هغه ځای کې نه زخمیان دي هغه د صدې او صدې نه د ال آر ایچ د پېښور دو طرف ته مرکزی هسپتالونو ته ځکه چې هلته داسې خاص سہولتونه نشته او دا 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 کسان چې کم دي دوی درملنه چې کم دي دا به د پېښور او د نورو هغه کېږي ځکه چې د هغې حالات چې کم دي هغه ښه نه دی. نو دغه شانتې دا چې کوم یو دا خبره د زخمیانو ده. بله خبره چې کومه ده هغه د مړو ده هغه مړي چې کوم دي هغه په د کیم هسپتال کې پرتو غوندې چې کوم امبولنس دي دا مړي به زیاتره دغه ځای ته سدې ته بروړي چونکه دا خلک د مقبلو اوسیدونکي خو په سده کې به پاتې کېدلو نو دا خلک به چې دی په سدې ته راوړل کېږي او خپل خپلوانو ته به ورسپرل کېږي. د دغې پیښې وروستی حالات دا دی چې لارې بالکل اتړل شولې هلته حالات کړکېچن دي او د سنیانو چې کوم چونکه دغه کسان چې کوم دي دغه د سنیانو زیاتره مړه شوي دي په دې کې سنی هغه سره تعلق لري نو سنیانو چې کوم دي مشترکه یو په صدق کې احتجاجي غونډه هم کړې ده او احتجاجي د دوی چې دی کنه د صدې هسپتال سره راغونډ شوي وو او دغه ځای کې دغه چې کوم پیښه ده دا په سختو ټکو غندلې ده او دا ویلي دي چې حکومت چې کوم دی دوی ته باوجود دی چې په کنوایانو کې روان کړیو خو هغوی د دوی حفاظت ونه کړی شولو حالانکه حکومت چې کوم دی چې کله د برید وشولو نو د ملشی ځواک سرتیرو چې کوم دی په برید کوونکو باندې ډزې وکړلې او د هغوی نه یو کس چې هغه نوم د هغې د نسلی کوټ ته ارشاد حسین نمیږي او پېژندل کېږي کلندر په نوم باندې د برید کوونکو چې کوم مشر وو هغه هم په دې کې هغه شوی دی مړ شوی دی او د دې تصدیق مشال ډوډو ته شوی دی. نو هغې دا هغه کړی ده چې دا د حکومت دوی ته هغه نشي کولی تحفظ نشي ورکولی په کار دا دی چې حکومت د هغو خلکو خلاف سخت نه سخت اکشن واخلي
معلومات مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان په کورم کې له سمودی رئیس د شیا او سنی مسلک سره د تړلو خلکو ترمنځ حالات کړکیچن دي که څه هم د دې غټه وجه هلته موجود د ځمکو په سر شخړې دي خو په ټولنیزو رسنیو د یو بل د مقدساتو توهین د کېدو هم دې کې یو مهمه رول پلی کوي رول ادا کوي په داسې حال کې چې شیګانو مشرانو دا پریکړه کړې که په ټولنیزو رسنیو چا داسې ویډیو خپره کړه چې په کې د مقدساتو توهین شوی وي نو په قامي کچه به ورته سزا ورکول کیږي د سیمې سنیان هم پر دغه متفق دي تفصیل د طارق ورغزی پر راپور کې وو
د کورمې شیاګانو پریکړه کړې چې د مقدساتو توهین کول په خبره کې ملوث د خپل غاړې کستب په قامي کچا سزا ورکول کیږي د پریکړې اعلان د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش په پړه چنار کې د جمعې پورې شوي یوې غونډې ته د خپل خطاب پر وخت کړې بنگش ویلي په سیمه کې هر کس ته احترام لري خو کدا سي کار کوي چورنا انتشار خوریږي حکومت سزا خپل ده کام به هم په مخالفت کې د خپل روایت لاندې سزاګانې ورته اوروي
۳۴ رکنی کبینا جوړه ده دو ټو کې وا خبر شوی ده اوس نن دا ټول قوم ته خبر مخته کې غدوم سنن نه بعد چو فیس بک نه چو په سوشل میډیا چو په ټیک ټاک باندې چو سره توهین کړه ده سرکاری سزا د خپل ده زه مجبور یم دغه خبره ده دا تورای زم مزید نشم خو گوای کدا ایشی زدا قوم رو غوڑا می تو کورتا وی تو دروازه ته کی نو
پ کورما کی شیاگانو دا پریکڑا پداسه حل گکڑے چہ غلط اللہ سر زوڑان دے خنڑی جنگونه شوی پ سیما کی شیاگانو او سنانو ترمن تازه جنگونه د کیدلو بنیادی وجا پر بشارو علاقہ د یوبل پرزمکو مورچے جوړولو اقدام وو خور سره په ټولنیز رسنیو د یو بل مقدساتو توهین هم د سیمې حالات خرابولو ته لمن وهلې وو که څه هم په سیمه کې دا وخت امنیت بیرته بحال شوی خو د دواړو فریقینو ځینو خلکو په ټولنیز رسنیو لکرک ډک ویډیوګانې او پوسټونه د خپرولو سلسله روانه کړې د صدی اوسیدونکو او مشر ملک عبدالعلی خان مشال رډیو ته پر 12 اکتوبر ویلي نه یوازې په دین اسلام کې د یو بل مذهبونو ګستاخی کول ممانعت دی بلکې د سنیانو شپږ قومونه هم پر دغه متفق دي چې د انتشار خورولو له نوړه کارونو به ځانونه بچ ساتي
مو د اهل سنت والجماعت عربه بالکل حکومت دا 100% مو دې ته تسلی ورکو سو مو به د عقد او ګستاخ په شا باندې مو نه ودرېږو مو به د حکومت په شو باندې ولور وو په کور سه هغه ګستاخ موف نه کیږي چې حکومت یې سه د اهل بیت په شون کې یا د صحابه په شون کې ګستاخی کوي او بل دین علاوه مو ته خپل مسلک هم د اجازه نه کوي چې ته چو مقدساتو تاسو توهین وکړو دا بالکل اسلام کې معنا دی
بل خو د سیمې پر حالاتو پوښ د بګن محمد ریحان اورکزی مشال لډیو ته د خالی پرزویلی په سیمه کې د مقدساتو توهین کې د مخانستلو پر کامی کچا د سزا ورکولو شوی پریکړه خبولی خو که عمل ور باندې وشي او رگزه زیاتوی که څه هم په دغه لړکی پر حکومتي کچه اقدامات شوي خو ځینی قانوني پیچیدګیانې د انتشار خورونکو سما مخه په نستلو کې خندان دي او رگزه دا هم وایي که دوړه فریقین په خپلو کې یو پاتې شول او د حکومت مرسته وکړله نو هیڅ کله به د پراونکي ویډیوګانو په ذریعه د سیمې امنیت خرابولو موقع چاته پلاس ورنشي
دین مخکې هم په ضلع کرم کې قومي تړون شوی ده څوک هم په سوشل میډیا باندې ګستاخانه مواد شیر کی دی هغه په خلاف که حکومت کاروایی کوي که نه کوي حکومونه حکم دي خپل فرقې والا حکم دي هغه دغه خلاف کاروایی کوي خو بهرحال هغه نه پاس بیا هم ډېر مسلې داسې راغلي په سوشل میډیا باندې ګستاخانه مواد شیر شوي دي هغه خلاف څه داسې کاروایی کوم نه ده کړه
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته څو وارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سي ډېر حساس مېرلې شي په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجودیت لري چې د حل لپاره د ځای مشرانو کوششونه لا هم ندی کامیاب شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د بلوچستان په دوکې کې سیاسي ګوندونو او د مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروسته لاغي ختم شوی چې د حکومت له لوري مظاهره چانو ته ډاډ ورکړل شوی چې دوی به نه یوازې د وژل شو مزدورانو کورنۍ سره مالی مرسته کوي بلکې په سیمه کې به د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات هم کوي. دا لاغي وروسته ده چې د زیارت هجومي په منځنۍ شپه نصرګند وسلوالو په دوکې کې یویش مزدوران په ډزو وجل او شپږ زخمیان کړو. د دې برید ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. خبریال ایوب ترین مونږ ته نور معلومات راکړي.
د کوټ څخه 250 کیلومتره لري د بلوچستان په دوکې کې د سیاسي جماعتو او مزدورانو د اتحادیې لخوا د سربي عسکرو یا اف سي د کلاو مخته احتجاج د غوروسته ختم شو. کله چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبایي وزیرانو او د اسمبلی د غړو یو پلاوی د احتجاج کوونکو سره ولیدل او هلته دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به په سیمه کې د امنیت د ټینګ ساتنې په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کوي. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود لونی وویل
تاسو کوم طالبي تاسو کوم وخت راغلي وال ته شي دفتر هاوس موږ خبر وښوي او طالبي کې شوي موږ ان شاء الله چې کوم استاس کومي مطالبي دي هغه به ان شاء الله درې سلور ورځې پنځه ورځې کبا دا استاس مطالبي موږ در حل کوو. دا ټایم وزیراله لپاره رااله ان شاء الله زه به وزیراله هم دلې درړم کور کمانډر هم درړم آی جی اف سی هم درړم دوباره به وخت بیا پر دا باندې موږ خبره کوو. تاسو مهرباني وکړئ کم شهیدان جنازه چې پر دې دغه خپل کورو ته ولژي او شهیدان هغه چې دی دیتونه چې دی هغه 15 لکر پي ته سرکار نه خو اعلان زخمیان هغه 15 لکر دی او چې دا لږ زخمي او هغه 2 لکر پي
د دې خلمه خه د سیاسي جماعتو او مزدورانو د اتحادیې لخوا د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د رامنځته سوي خونړۍ پیش په ضد سخت احتجاج وسو. په کوم کې چې د چارواکو په خبره د نصرګنو وسلوالو د ډزو له امله د کویلې یوشت مزدوران وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. په احتجاج کې برخه لرونکو مظاهره چانو د وژل شوو مزدورانو مړي تر 3 ساعتو پورې د اف سي د کلا و مخته ایښي وو. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګونزلي صدر شادي خان غوښتنه وکړه چې حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتنې په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي.
جذبات به نه کوي دا د یوې غنټې او د دوې غنټې کار نه دی چې دلته ته درې ورځې د احتجاج ورته وکړي. دا ستا خوښه هغه مطالبه به ستاسو کوي. دا دوی پښتون پروت دی دا دوی خلک پراته دي. نن ما ته خلک راځي له دې په بیلې په نامه نیوازلي کترین دی که ناصر دی که نوړی دی. نن دلته زما یو ام پی نهشته یو ام این ای نهشته یو سنیټر نهشته څه پېښه ده ویره ده ویره نور یو شی نهشته.
په دې اړه موږ کله دلته په کوټه کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د مرکزي سکتر سلطان لالا سره تماس ونیوی نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په بلوچستان کې د کویلې د مزدورانو د تحفظ لپاره هغه ډول ګامونه نه دي پورته سوي کوم چې په کار دي.
دا وایي چې تاسې غریب ورکر موجنی دا ظلم دا ناروا دا نه په مذهب کې ستا نه په انسانیت کې ستا داسې مه کوئ. خو موږ کلمات بیان کړي د مخه دې ښه وکړو څه مدا یې دا خبره پرېښول لیکن اوس بیا دا د شروع کړه. موږ ورته خبر یو چې مختلف واقعات کېږي او سر و پسې نه معلومېږي چې څوک دی څوک نه دی. یو خبره وکړي چې پلانۍ ارګنایزیشن د هغه سر نه وځي. د دې څه علاوه نوي کسان سږ کال د بلوچستان کې مړه وو چې دا څو دا یو سل دولس او ورسره دا چې اووه پته نور پاکستان دغه موږ سره جمع کړي دي او د ډېره وخته سره د ورکر مرګ نه و کړی یو دم په دونه زیات تعداد کې بیا وکړي.
بلخوا د وفاقي او صوبایي حکومت له لوري د اکتوبر په 10 او 11 منځنۍ شپه رامنځته سوي د دوکۍ پر پیښه سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده. د صوبایي حکومت لخوا د دوکۍ و ضلعي چارواکو ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر د ځانګړو ګامو د پورته کولو امر سوی دی. په دې ترڅ کې وزیر اعظم میاشه باشریف د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل سره هم تماس نیولی دی. هلته په دوکې کې د ضلعي چارواکو له لوري د پیښې وروسته په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد د پلټنې کار روان دی خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. خو د دې څخه له مخه په سیمه کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بېلې قبلې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي
او تفریح خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
مشال زمون رڼا ستاسو اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې شي. ولته زمونږ د خبريالانو لیکونه لستل شي. د روان خبرونه نیمه ته رسیدلی او د دې وخت مهم خبرونه وو. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه په رسمي توګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې په زرګونو کسان د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان له نورو برخو څخه د قاپلو په شکل کې پیښور ته رارسېدلې دي. جرګه په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سهولت تړل شوی او په ځینو سیمو کې د غورځنګ پلویان نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکې کې د مزدورانو د وژنې پر ضد احتجاج پای ته رسېدلی دی. د بلوچستان اسمبلی غړي سردار مسعود لوڼی مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون په دوکې سیمه کې د سیاسي ګوندونو او مزدورانو اتحادیې په مشرۍ احتجاج وروسته لاغي ختم شو چې حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې په وژل شو مزدورانو کې به د هر یو کورنۍ ته 15-15 لک روپۍ ورکوي او دغه راز په سیمه کې به د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نور یو شمیر زخمیان دي. ځینې سرچینې وایي چې د بریدګرو سره په جګړه کې د ملیشي ځواک 2 سرتیري هم وژل شوي خو چارواکو لا په دغه اړه څه سپیناوی نه دی کړی. په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري تنظیم سند سوهاتی په وینا د کال 2023 د جون له میاشتې تر سږ کال جون پورې په دغه صوبه کې 321 ښځې او سړي د ناموس په نامه وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي او حزب الله ویلي چې دوی د هیپا په جنوب کې د اسرایلو یو پوځي اډه په نخښه کړل. اوریدونکو دا د وخت مهم خبرونه وو. اوس راځو یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. په پاکستان کې د 1300 میاشتو راهیسې ګنګوسې روانې وي چې حکومت غواړي چې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده وغځي او یا یو بل آئینی وفاقي عدالت جوړ کړي چې د مشري وکړي. خو د سپریم کورټ لخوا د وکیلانو مشر ته په 11 اکتوبر یو لیک استول شوی دی چې د چیف جسټس د پاره د الوداعی غونډې خبره ورکړې ده. د لیک تر مخه دا غونډه په 25 اکتوبر کیږي چې د قاضي فائز عیسا د ریټایر کېدو نیټه ده. تفصیل زمونږ خبريال راشد خټک راغی.
د سپریم کورټ د ریټایر کېدونکو چیف جسټس قاضي فائز عیسا په درناوي کې د ټولو ججانو الوداعی غونډه یا فول کورټ ریفرنس په 25 اکتوبر کیږي. د سپریم کورټ رجسټر جزیره اسلم په دې حکله په 11 اکتوبر د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر شهزاد شوکت ته یو لیک هم لیږلې ده. د دې لیک سره به د 100 میاشتو ورسې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده غځولو په اړه خورېدونکې ګنګوسې هم کمې شي. د حکومت لخوا ویل کېدل چې د عدلیې په اړه په آئین کې بدلون کوي. د حکومت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګولو چې حکومت په آئین کې بدلون د چیف جسټس قاضي فائز عیسا د کار موده غځولو لپاره کوي، ځکه چې قاضي فائز عیسا په 15 اکتوبر ریټایر کیږي خو حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس د نوم اعلان نه دی کړی او نه یې په دې اړه کومه امرنامه جاری کړې ده. خو په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د آئینی ترمیم مقصد د سیاسي او آئینی مقدمو د اورېدنې لپاره د یو بل عدالت جوړول دي او دا ترمیم به خامخا کیږي. دا آئینی عدالت به د سپریم کورټ همرا واک لري.
ویل د ایکسټنشن ورکول د مخکې نم سو منسوبه نه وه، خو دا خو بس اسی یو سیز جوړ شو. څنګه چې پی ټی ای عدت دی چې دی هغه پریمپټیو سټرایک کی د مخکې نه کار لانی شي چې بس د خلکو غذهن سازی کی په دې بنیاد باندې جګه متنازعه کی. نو دغه خبره بالکل نه وه. نه دا زیر تجویز وو، کانسټیټیوشنل کورټ تجویز دی. خو زما د اطلاع مطابق د فائز عیسا نوم پاغي کې نشته. فائز عیسا کې نه اپوینټ کی ګورنمنت، کانسټیټیوشنل کورټ به جوړیږي، ډیفینیټلی به جوړیږي. دوه ورځې پس یا درې ورځې پس ترمیمونه پیش کېدو ولې دغه منظوري کی او په هر حالت کې به منظوري چې دا تاسو په نوټیس کې دا تاسو انفارمیشن درکوم چې دا او تاسو سره دې سره دا انفارمیشن هم درکوم چې فائزي صاحب په غیر کانسټیټیوشنل کورټ کې نه کېدی شي قاضي امین داغي چیف جسټس شي.
چیف جسټس قاضي فائزي صاحب د نوي عدالتي کال د پیل په غونډه کې او د قانون وزیر نذیر تارر ته هم ویلو چې د کار موده غځول به قبول نکړي. خو د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله رسنیو ته ویلي وو چې که د ټولو ججانو د کار موده وغځول شي نو قاضي فیض عیسی به یې هم ومني. حکومت د ستمبر په میاشت کې د قومي اسمبلۍ او سینیټ غونډې هم د آئیني ترمیم کولو دپاره رابللې وې، خو په پارلیمان کې د دې دپاره پکار رایې نه لرلو په وجه یې ترمیمي بل وړاندې نه کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې قاضي فیض عیسی د لومړۍ ورځې رسې د خپل کار موده غځولو په حق کې نه و، خو د سیاسي ماحول په وجه د هغه نوم بیا بیا اخیستل کېدو.
قاضي فیض عیسی چې هغه جوډیشل اوری چې جوډیشل اکټیویزم دی د دې خلاف وکړه، دوی د آئین بای بکس چلېدو والا دی، دوی د پارلیمان سپرمیسي منونکي او دارنګه فکر یې درلود، خو دوی ته دارنګه جسټس پکار و نو، ځکه دوی ویل یار چې دا به مو شروع کړو، دغه اورال یو ایکسټنشن به ورکړو دغه، خو هغه بسته ویلي چې قاضي نه پاته کېږي. قاضي غوښتل چې دا چیف جسټس یې کولم د ده چې دول یار یو ښه نوم به پاته سي او دغه به پاته سي، او د فیض حمید د درنې کیسو کیسه هغه ډېره بدنامي، خو دلته دومره پروپاګنډ خلاف سوال پیدا کیجیے
غونډې په محل ډوډۍ هم ورکول کیږي. خو قاضي فیض عیسی د پاکستان اٹرنی جنرل منصور اوان ته ویلي دي چې په ډوډۍ د 100,000 روپۍ خرڅ کولو ضرورت نشته. قاضي فیض عیسی په کال 2023 کې د ستمبر په 12 نیټه د پاکستان 9 چیف جسټس جوړ شو او 11 میاشتې په دې توګه کار وکړو. راشد خټک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال ریڈیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتې کمیټې د مشري او د بشري حقوقو د فعالې ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد ترهګرۍ د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو او خلکو راپارولو په تور مقدمه درج کړې ده. دغه مقدمه د ښار په قید آباد پولیس سټېشن کې د اسد علي په نامه د یو وګړي په مدیت کې درج شوې ده. بل خواته مارنګ دغه ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پولیس او ریاستي ادارې په جعلي مقدمو د دې د ویرولو سکی خدا با د خپل مبارزه نه پشان نشي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکي.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشري او د بشري حقوقو فعالې ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د ملیر ضلع قید آباد پولیسو تانی مشر اس ایچ او فراست حسین شاه د اکتوبر په 12 مشال ریډیو ته وویل دا مقدمه د اسد علي په نوم د یو تن په خواست درج کړې ده. دی وی دا مقدمه د اسد په نوم د یو تن په مدیت کې درج کړې شوې ده. په دې اړه اسد علي پولیسو ته په لیکلي بڼه شکایت کړې ده چې مارنګ بلوچ د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک د ریاستي ادارو په ضد راپاروي، ترهګرو ډلو ته اسانتیاوي برابروي او په ځانګړې توګه بلوچ ځوانان د ریاست په ضد گمراه کوي. نوموړي زیاته کړې ځکه د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرۍ او نورو مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. مشال ریډیو ته د پولیسو لخوا ترلاسه شوې مقدمه کې په ډاکټر مارنګ بلوچ ګڼ تورونه لګولې شوې دي. مقدمه کې د ریاستي ادارو په ضد ویناګانو خلکو راپارولو سره دا تور هم دی چې نوموړي د بلوچانو د مظاهرو لاریونونو په مهال ترهګرو تګ راتګ اسانوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د اکتوبر په 12 مشال ریډیو سره ډاکټر مارنګ بلوچ په خبرو کې وویل چې پولیس او ریاستي ادارې د دروغجنو مقدمو د لارې د دوی لار نیول غواړي، خو د دې په وینا چې په هیڅ حالاتو کې به د خپلو قانوني او سوله ییزو حقونو لپاره له مبارزې څخه خلاص وانخلي.
دا په دې ریاست کې له قانونیت څرګندوي چې بشري حقوقو خبره کول، لا درک خپلوانو د موندلو خبرې کول ورله هم جرم ګرځول کیږي. دا لومړی مقدمه نه ده. دوی غواړي چې موږ د خپلو خبرو پشا کړي، خو موږ به په هیڅ صورت نه پشا کیږو. دوی زموږ نمونه د ترهګرو په ډلو یا فورث شیډیول کې اچولي، د لکې راته هم راکوي. د دې هیواد ریاستي ادارې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په وړاندې محاصره کوي.
مارنگ بلوچ زیاته کړی چې دور جوړاندی د پولیسو یادې تانی ته ورغلی و چې د کراچی پولیسو لخوا ترې خستل شوی پاسپورت، موبایل او نور اسناد په اړه راپورت درج کول غوښتل، خو د دې په وینا چې پولیسي غوښتنه ونه منله او اوس یې د دې په وړاندې مقدمه درج کړی ده. د کراچی پولیسو د مارنگ بلوچ په ضد دا مقدمه په داسې حال کې درج کړی ده چې د اکتوبر په 1 نوموړي له کراچی هوایي ډګر څخه د امریکای نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړي، خو نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولي وه او د سفر اجازه یې ولا ور نه کړه. هغه مهال د کراچی په هوایي ډګر د پاکستان د پلټنو وفاقي اداري افایي چارواک ویلي وو چې د مارنگ بلوچ نوم د مرکزي حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سي ایل کې اچولی شوی دی، ځکه ورته له هیواده د بهر د تلو اجازه نشته. خو بلخوا مارنگ بلوچ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي او پولیسو پرې هم په هغه ورځ په لاره کې تشدد کړی، ځورولي، پاسپورټ، موبایل او نور اسناد ترې اخیستي وو. د دې په وینا چې د دې په ضد یې په سن های کورټ کې خواست کړی دی. په سن او د هیواد په نورو برخو کې د مارنگ بلوچ په ضد دا لومړۍ مقدمه نه ده. سخت کال په جنوري کې د خیرپور پولیسو د مارنگ بلوچ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد د خلکو د راپارولو، ریاستي دارو په ضد ویناګانو کولو مقدمه درج کړې وه. هغه مهال چې د 2023 کال په ستمبر کې مارنگ بلوچ په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو، زامنو او ورونو لپاره د انصاف لپاره د اسلام آباد په لوري لاروین کړی وو. روان کال د مای په میاشت کې کوئټه پریس کلب مخې ته د احتجاج وروستو پولیسو د مارنگ بلوچی او د سازمان د نورو غړو په ضد مقدمه درج کړی وه. بلوچ یک جهتی کمیټه چې سخت کال د جولای په 18 په گوادر کې راچی موچی په نوم دستوره کړې وه چې پولیسو ایف سی ځواکونو د بلوچانو ترمنځ په کینختی هم شوي وي. د گوادر پولیسو بیا د مارنگ بلوچی په ضد د پولیس د وجنې مقدمه هم درج کړی وه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوردونکو سرزو د پاکستان سیاسي چارو ته پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر په 15 یو ځل بیا د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. د پی ټی آی د پارلمان غړي زبیر وزیر مشالیډو ته ویلي دي چې دا مظاهره د عمران خان د خوشي کولو لپاره رابلل شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې پی ټی آی د هیواد مخالف ایجنډا باندې کار کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې په اسلام آباد کې په هم ها ورځ د شنګای همکارۍ سازمان غونډه کیږي، نو حکومت به د احتجاج مخه ارومرو نیسي. تفصیل گوهر مسید راکي.
په ډی چوک کې د 15 اکتوبر جلسې غرض څه دی؟ د پی ټی آی د پارلمان غړي زبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دې غرض د دوی مشر عمران خان له جیله راخلاصول دي. د زیاته کړه
داسې دوه درې هفتې کېږي چې د خان صاحب سره څوک ملاول ته نه ورکو، څوک ور سره ملاوېدلی هنه شي، نو هېڅ پاتې نه لګېږي چې انسان دی په څه قسم حال کې دی. دا د خپل حق دی، د یوه قیدي او پرائم منسٹر پکې شوی دی، نو دا زور جو تای چې تیږي ور سره کې په 15 تاریخ باندې د پرشار د دباو د پورا د میز درنه کې دین کېدو.
په بل اړخ د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اکتوبر په 12 اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې وویل چې پی ټی آی څومره ګامونه هم پورته کوي هغه د ریاست خلاف اوچتوي. د زیاته کړه ملک مخالف ایجنډي باندې کار کوي. د هند وزیر خارجه ته دوی بلنه ورکړې دي چې راشي او د دوی جلسې ته وینا وکړي. واوري د پاکستان خلاف چې څوک راوځي د دښمن په ډول به قتل کیږي. یاده د وی چې پی ټی آی د اکتوبر په 15 هم په ډی چوک کې درنا کړی و. سړونکو وایي چې دا ځل حکومت د پی ټی آی احتجاج په هر صورت حسابولو هسه کوي که په هغې کې د مرګ او ژوبلې نقصان هم وشي.
ساکت سیدیم او اسلام آباد کې اب تک نیوز دپاره پارلمان او پولیټیکل پارټیز کور کوم. اوله خبره خدا ده چې پی ټی آی دپاره به ډېره دا مشکله وي چې هغې په دې ورځې باندې احتجاج وکړي. هغې وجه دا ده چې حکومت په دا مکمل یقیني کوي چې شنګای تاون تنظیم په ټیم باندې دلته کې هیڅ قسم ته ډسټربنس نه وشي او سبا د پیښه رپیخه نه شي. بله خبره دا ده چې دې بندې د پی ټی آی دپاره هم دا یو نیگیټیو امپیکټ به وي د دې خبرې چې په ملک کې دمره غټه اکټیویټی کیږي او په دې موقع باندې پی ټی آی چې کم دغه خپل احتجاج کوي او په دې باوجود باندې چې مولانا فضل الرحمان هم دوی ته ریکویسټ کړی و چې تاسو په د شنګای تاون تنظیم کانفرنس په موقع تاسو احتجاج مه کوئ.
یاده دوی چې شنګای تاون تنظیم غونډه روانې میاشتې په 15 او 16 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. تمه ده چې د روسیې او د چین صدر اعظمونو په ګډون د سیمې د لسو هیوادونو لوړپوړي مشران د دغه غونډې په لړ کې پاکستان ته سفر وکړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. پاکستان په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري سازمان سند سهاتي ویلي دي چې په صوبه کې په یو نیم کال کې 321 ښځې او سړي د ناموس په نامه وژل شوي دي. د یاد سازمان د شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 115 ښځې او 15 سړي او د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر جون پورې 80 ښځې او 21 سړي وژل شوي دي. د دې په وینا په صوبه کې د غیرت په نامه وژنې تر ټولو زیاتې پیښې په جیکب آباد ضلع کې رامنځته شوي دي چې شمیره یې 50 ده. تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي په راپور کې.
په سند صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سند ساتي مشرانو د اکتوبر په 11 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په مهال د یاد سازمان مشرې ډاکټر عائشه داریجو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سند صوبه کې د غیرت په نوم د ښځو سړو د وجلو پیښې پرله پسې زیاتېږي.
2023 سے 24 تک پکال 2023 تر جون پوری پسند کی دغیرت پنوم 321 خزی او سڑی وجل شوی دی چپکی 215 وی خزی او اتش پیت سڑی شامل دی. جیکب آباد د سن ہاغا ضلع دا چې دغیرت پنوم پکی تیتول زیاتی وشن کی گی. یوازی پر جیکب آباد کی تیر کال 42 خزی او لس سڑی وجل شوی دی او سگ کال د جنوری نا تر جون پوری 101 خزی او سڑی وجل شوی دی.
ڈاکٹر عائشہ داری جو زیادہ کڑی چھپ جیکب آباد پسی پر دوئین نمبر د غیرت پنم زیادی وجنی پر کشمور ضلع کی شوی دی. د دین علاوہ پر شکارپور، گوٹکی، سکر، خیرپور اور لڑکانہ کی ہم دا پیخی شوی دی او د صوبے پنور ضلعوں کے دا کراچی پوری ہم دا غیرت پنم وجنی کی گیا ولا روانی دی. عائشہ داری جو پوائنا چھپ صوبہ کی دا غیرت پنم دا وجنی حاغ پیخی دی چھ دا پولیس و پتانہ کی اندراج شوی دے مقدمے پکی درج کڑی شوی دی. ڈاکٹر عائشہ وئی زیادہ پیخو د خودکشی یا بلی کورنۍ جګړې نوم ورکول کیږي او زیاتره کورنۍ دغه ډول پیښې پټوي. د خبری غونډې په محل په کراچۍ کې د عیسایانو د حقونو لپاره کارکونکي پاسټر غزاله شفیق بیا وویل په سند صوبه کې چې د غیرت په نوم څومره پیښې شوې دي په دې کې عیسایان او هندوانو لګکیو سره تعلق لرونکي هم په هدف شوي دي.
تو بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ
معشومان جنوس خود سرا روان سلوک تنور صبح پر تلا ڈیر زیاد اندیخ مندے دلتا لگی کیوں نجونا اوزوانان بیا پبل نوم وجل کی گی. دا پڈا گدا چی بزور دا مذہب بتلولو تر ٹول زیاد پیخی بسن صبح کی مخی ترازی بزور دا لگی کیوں نجونا او پیغلی تختول کی گی او وجل کی گی. دی لکبلا پسن میشت لگی کیوں نجونا او خوزی دا عدم تحفظ کار دی
زیادہ عدم تحفظ پایا جاتا ہے.
غزاله شفیق زیاده کړی چې دا شمیری ډېری د اندېښنې وړ دي چې په دومره غټه کچا ښځې او سړي د غیرت په نوم وژل کیږي او بیا زیاته دا د اندېښنې خبره ده چې ښځې زیاتې وژل شوې دي. د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سند مرستیالې مشرې مهناز شاه بیا وویل په سند صوبه کې د بشري حقونو سرغړونې روز تر بلې زیاتېږي.
تیرو پنځه ویشت دیرشو کالو کې په سند کې په دې اړه هیڅ نه دي بدل شوي، یعنی هیڅ حوالے
نه دی راغلی. اوس هم د غیرت په نوم زیاتره خزی وژل کیږي او بیا په زیاتو پیښو کې کورنۍ یا خپلوان ککړ وي، ځکه هغوی زیاتره کورنۍ دغه ډول پیښې پټي او که چېرته کومه پیښه راپور هم شي نو هغه په جرګو کې هواری کړي.
مهناز شاه زیاته کړي چې د سن په جیکب آباد، لړکانا، سکر، ګوټکی او نورو سیمو کې قبایلي نظام دی، چېرته چې ښځینه یوازې د خپلو حقونو نه محرومه ساتل کیږي، د غیرت په نوم هم وژلې لا روان دي. په خبري غونډه کې ګډونوالو تور پورې کړی چې د پیپلز ګوند د سن حکومت ځینې غړي د غیرت په نوم وژلو کې تورنو کسانو ملاتړ کوي او حکومت د غیرت په نوم وژلو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي. خو بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د سن حکومت ویان مرتضی وهاب دا تورونه رد کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي دوی په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو لپاره قانون سازي کړی ده او هڅه کوي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي. نوموړي په وینا د صوبې په ټولو محکمو کې د ښځو د زورولو د مخنیوي لپاره ځانګړي کمیټې جوړې کړې شوي. د صوبایي محتسب اداره جوړه کړې ده چېرته چې ښځې شکایت کولی شي او دغه اداره بیا د پیښې پلټنې کوي او اغېزمنو ښځو ته انصاف ورکوي. د سن صوبایي حکومت وایي په صوبه کې د ښځو ځانګړي پولیس تاڼې هم جوړې کړې شوې دي او په ځینې ځایونو کې ښځینه پولیس کارمندانې پځې کړې شوې دي چېرته چې ښځې کولی شي په اسانه رپورټ وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي چې په هغه هیواد کې هر کال تر زرو زیاتې ښځې د ناموس په نوم وژل کیږي. کمیشن په وروستۍ کې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 308 پیښې ثبت شوې، چې پکې 295 ښځې وژلې شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
جسټس پروجیکټ پاکستان سازمان څوک چې د بندیانو په حقونو کار کوي د کال 2023 شمیرې خپرې کړې دي چې تر مخه دا وخت پاکستان کې د 6000 نه ډیرو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده، کوم چې تیر کال پرتله ډیره ده. د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې باید د پرمختللي او مهذب نړۍ سره اوږه په اوږه روان شي او د مرګ او پانسۍ سزا ختم کړل شي، ځکه چې دا د بشري حقونو پر ضد ګام بلل کیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا 2023 دغه رپورټ چې په 10 اکتوبر خپور شوی لمخې د پاکستان درجه بندي د نړۍ په هغه هیوادونو کې شوی چېرته چې د مرګ سزا ورکول شرح زیاته ده. د جسټس پروجیکټ پاکستان رپورټ وایي کال 2019 راسه پاکستان کې د مرګ سزا نه ده ورکړل شوی، خو بیا هم پاکستان په غټه پیمانه د مرګ سزا کارونکو هیواد دی چې پکې د یو ډیر څخه سیوا جرمونو سزا مرګ ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي باید د پرمختللي او مهذب نړیوال ټولنې سره سم دوی مزل وکړي او دا غیر انساني او پرتشدد د سزاګانې ختم کړل شي. د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وایي
دا د انساني عظمت او وقار منافس سزا ده، ظالمانه سزا ده. دویمه دا چې په پاکستان باندې کې ملکي چې په غزګي کې له عدالتي نظام او تفتیشي نظام کې ډېرې خلاګانې دي او مسلې پکې دي، نو که بې ګناه اصلی افضل سزا ورکړی شي نو دا هغه سزا دا هغه ژوند واغسته شو. او بل د ریاست دا ذمہداری ده چې هغه د انساني ژوند تحفظ وکړي، نه چې ژوند دی واخلي. ورسره کم خلک ککړ دي نو هغه خلکو نه په اصلاح اصل لار راوباسي. سزاګانې څومره ډېرې ورکړل شوې دي هغه شانتي بیا په جرمونو کې اضافه هم کیږي.
خو ځینې مشران او پوهان وایي چې سزا سخته نه وي نو په ټولنه کې جرمونه سیوا کیږي، په خصوصي توګه کله چې سزا په وخت او صحیح مجرم ته نه ورکړي کیږي، او که داسې کیږي نو په جرمونو کې تر ډېر حده کمی راتلی شي. دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مخکخ مولانا سید یوسف شاه وایي
الله نو قرآن کې وایي ولکم فل قصاص حیات یا اولی الالباب، تاسو د پاره په قصاص کې ژوند دی. زموږ په ملک خو که په هغه ټایم باندې د قصاص اخیستل شي نو دلته به بالکل دا قتل قتال او دا ظلم او دا زیاتی به نه کېدلو. دلته زمونږ په یو کلی کې څومره د 302 کیسونه کېږي، ځکه چې دلته سزا نشته. سزا بالکل ضروری ده او درسو پورې چې سزا نه وي تر هغې پورې معاشرې نه دا فساد او دا ظلم او دا جبر نشي ختم کېدلای قدم ردا چې سزا په حق باندې ورکول پکار دی.
دا چې قانون په هڅه نظر لري چې د پانسه یا د مرګ سزا ختمول غوړه دي او کنه، ځکه د دې سخت سزا سربېره هم جرمونه کې کمی نه لیدل کیږي. نو پېښور های کورټ کې وکیل مهوش محب کاکا خیل وای پاکستان کې وړاندې نه 1300 کلونو راسه د مرګ سزاګانې اوس ډېر کم شوې دي، خو وای داسې کیسونه وي د کم لوجې سي جرمونه کوونکي ډاډ ومومي نو هغه ته د مرګ سزا بیا ضروری شي، لکه بیا بیا مرګونه کول یا بیا بیا ماشومان او زنانه د جنسي تاریخ کارول یا نور تشدد کول.
ډېر هدا پورې ډیت سنټنس ته هغه کم شوې دي پورا پاکستان کې، او زیات تر چې کم ډیسیژنز دي هغه ریهابلیټیشن باندې دي. زبدام وېما چې سدا سي کرایمز دي چې هغه کې بیا ډیت سنټنس ډېر زیات ضروری هم شي، چې څنګه یو مړ کړي وي او دی بهر روزي او دوباره مړ کړي او یو هابچوال مرډرر وي، نو د دې پریویس هیستوري هم کتل کیږي او هغه هیستوري په بیس باندې دا کتل کیږي، نو هغه کې بیا سيزونو کې مونږه دیتا عدالتونه د ډیت سنټنس ورکړي. نو دا کرایمز کې ډیت سنټنس ضروری دي او کو اون شي نو هغه بیا سوسايټي انکریج کوي په دې باندې چې دا کس ته د په مرډر کیسز کې نیول کیږي او دی بهر بایزت بری شو بهر وته یا کمپرومایز شو فیملی کې، نو دې کې بیا سوسايټي کې کرایمز نور هم زیات شي.
کل 2008 کې پاکستان د هغه وخت صدر آصف علي زرداری هیواد کې د مرګ په سزا بندیز لګولی وو، ولې په دسمبر 2016 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورسته دغه بندیزونه یو وار بیا پورته کړل شو. د جسټس پراجیکټ پاکستان رپورټ تر مخه په کال 2023 کې شپږ زره یو کم سلوي کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه، او د هغې وړاندې 2022 کې د مرګ سزا والا نفوس شمیر څه باندې 3200 وو، ولې سږ کال دا شمیر د شپږ زره او یو نیم سلو نه سوا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د موبایل فون په ګډون د نورو سکرینونو زیات استعمال د ماشومانو ذهني صحت ته خطر جوړول شي. دا څرګندونه د صحت نړیوال ادارې لخوا روان کال تر سره شوی یو څېړنه کې مخې ته راغلی دی. په څېړنه کې راغلی دی چې د سکرینونو یا ډیجیټل ګیجټس ډیر زیات استعمال د ماشومانو ذهنی صحت اغیزمن کوي. دغه سروې کې دا خبره هم پکوته شوې ده چې زیات سکرین کتو له وجې خوب هم نه پوره کیږي او داغه اثر بیا د ماشومانو په زده کړو پریوزي. په دغه اړه تفصیل د اسما ګل پراپور کې.
د ملکنو سیدونکو سلویخ کلن شبنم چې د سلورو بچو مور ده مشال ریډیو ته ویل چې د ډیرو هڅو باوجود نشي کولای چې ماشومان یې د زیات موبایل کتو واړوي. نو موړی وای
ډېر زیاتې پریشان کړی یو، کله زمانه موبایل والی، کله د پلار نه موبایل والی، روټه خوراکي نشته، خوب یې سم نشته، د سکول کار صحیح نه کوي کنه، سب پیسې به نه پوي چې وسو ور سره وکړو، چې موبایل ته اخلو بس دا لویل وی چې وي او دا جړاګانې کوي، او چې موبایل ولا ورکې نو بیا هم سم خبره نه ده.
دا چې د موبایل فون زیات استعمال په ماشومانو سره اغیز غورځوي په اړه په خبر کې کلینیکل سایکولوژیست شاوانه مشال ریډیو ته ویل چې سکرینونو ته تیر شوی وخت څومره زیات وي نو له هغې وجې پیدا شوو ناروغو شدت به هم هغه هم رسی وای، ځکه چې کله ماشومان ویډیو شیټینګ کولو، مختلف قسمه ویډیوګانو کتلو او گیمونو کولو عادت واخلي نو په ټولنیزو هلو ځلو کې یې دلچسپي کمه شي. نوموړي زیاته کړه داسې ماشومان د حقیقت په ځای تصوراتي دنیا کې ژوند کوي.
پہلے پک ادا دے کر آگے اسپیچ افیکٹ کی گئی، اسپیچ کا شنٹ افیکٹ کی نہ معاشم چیزیں کرنا آگ پل جو جرگونی لینگویجز کے، کارٹونی لینگویجز کے اوبل دا دا اسکرین دا وجہ دا آگا دا بیہیویئر ایشوز ہم راضی جگہ چاہ اسکرین کی دا شانتی دا گیمز وغیرہ ویڈیوز کو لیکم کچھ فائٹنگ وغیرہ نو آگا چھ کلاگا دا او گوری معاشم اسکرین والا فائٹنگ زان سر شروع کی معاشم دا سینس ایشوز راضی کہ کلا معاشم دا اسکرین آواز رہا دا شنو آگا بیا دا ہیومن آواز بان رسپونڈ نور کی جگہ چھ دا غی فریکوینسی دی لاؤڈ دا ہیومن کم ساؤنڈ فریکوینسی دا غاڑی کام دنه ماشوم چې دنه هغه چې سکرین اواز را ده چې هغه د هیومن اواز ریسپوند نه ورکړي هغه ځان سره لګي مطلب هغه مونږ ته سمجھ هی نه راځي هغه څه وي هغه ماشومان چې کل سکرین ډیر زیات یوز کوي کنه هغه کمانډ هی نه فالو کوي هغه ډایرکټ پاین ته ورشي نو د سکرین د وجه ډیر زیات نن سبا ایشوز راځي.
مردان عبدالولی خان په هنتون کې د عمرانیاتو د سنگ اسیسټنٹ پروفیسر ډاکټر حسین علی هم په دې جوړ نظر لري چې موجوده وخت کې د موبایل فون په شمول د نورو سکرینونو استعمال زکه هم زیات شوی چې میاندې پلرونه بچول پوره
وخت نه ورکوي ځکه ماشومان په غیر ضروري سرگرمیانو کې مشغول شي.
دا ماشومان چې کم ټایم د موبایل سره او د سکرین سره تیروي نو د هغې د وجې دي بهر چې کم نورو ماشومانو سره کم بهر انټریکشن کول پکار دي نو هغې باندې د دی توجه نه وي او دی دا کوشش کوي چې دی خپل ټایم ځان لا د موبایل او د لپټاپ سکرین سره تیر کړي. فرض کا دا خبرې مخکې هم دغسې د موبایل او لپټاپ سکرین په شکل کې د ماشومانو سره مخکې لاړې نو د دی نه صرف جسمانی صحت ته هغې ته نقصان رسی بلکې د دی ذهنی صحت چې کم دی نو هغې ته هم چې کم دی نو د دې نه نقصان رسی. نو دا ډیره ضروری او لازمی خبره ده چې میندې او پلاران او د کور نور افراد چې کم دی نو په ماشومانو باندې نظر وساتي. ماشومان دی په بهر سرگرمی دي هغې کې د ماشومان شامل کی.
د صحت چارو پوهان وایي چې د سکرین مخې ته زیات وخت تیرولو له وجې ماشومان نشي کولی چې له حقیقي دنیا نه زده کړې وکړي ځکه چې په ټولنیز کچې د خلکو سره مخامخ رابطې کمې شي او د وخت تیرېدو سره د دماغي دباو ښکار شي او دا چې سمو د پسې دغه منفي اغیز په جسماني صحت هم ښکاره کېدل شروع شي چې پکې د سترګو نظر خرابېدل او مسلسل د سر درد کېدل شامل دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.